آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام درنو اوریدونکو زنه شباش نایم د دوم خبری پختو خبرونه په فایل کې پامو کوي د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرچکوته
د کابل د پغمان په ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې دیار لستانه وژل شوې دي د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د دوشنبه په مخام ملت په مهمه وینا کې د خلکو اعتراضونه رد کړی دي او د برتانیې صدر اعظم تریسا می په داسې حال کې چې غواړي د اروپا د اتحاد نه د برتانیې د وټولو معاملې مخې ته بوزي نن د اروپا د اتحاد د غړو ملکونو د رهبرانو سره ګوري
قدر مون اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم خبرو را روانه شنبه ورځ د قوسلی رښتمه په کابل کې د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د سولې او تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کوي
پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ صاحبان مل بیٹھے
موږ غواړو چې دا علی جنابان سره کینی موږ خود خبرو زمينه برابر وو فیصله خو به هغوی کوي
د افغانستان د کرنې او بولګولو وزارت وی چې د تیر کال په پرتله د زعفرانو په تولید کې 22% زیاتوالی راغله
بعضی روشای جدیدی کې بتونه باعث
زین نوې کرنلارې چې د زعفران د کښت او تولید د زیاتوالی لامل کیږي کرنې وزارت پیل کړی دی
دران و اوریدون کو دا او نور پوتون او روس اخباریگی او زرتا زیبا خادم او سه ده ده سات پورا خبرو نوی
السلام علیکم دران و اوریدون کو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل د پغمان په ولسوالۍ کې نن ځانمرګي برید شوی دی دیار لسنه پکې وژل شوی او نه نور زخمی شوی دی د کورنۍ چارو د وزارت نطاق نجیب دانش د امریکا غږ راډیو ته ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې 9 تنه ملکیان دي 4 تنه امنیتي عسكر دي وسلوالو طالبانو ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري د بدخشان ولایت نه ولسی جرګې ته د یو ناکام کاندید پلویان د بدخشان مرکز فیض آباد ته ټول غزیدل لارې تړلې دي د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د بریالیو کاندیدانو لیست اعلان کړی خو د سفر محمد مبارز نوم پکې نشته د دې ولایت د سیمه ایزو چارواکو د وینا له قراره د سفر محمد مبارز طرفدارانو په کمیسیون باندې د اعتراض په توګه د بدخشان مرکز فیض آباد ته په غزیدلو لارو باندې کانتینرونه ایښي او لارې بندې کړي دي د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد نن د امریکا غږ راډیو ته وویل سفر محمد مبارز یو شمیر پلویان چې غیر مسؤول وسلوال دي د کشم فیض آباد لارې تړلې دي
د افغانستان د حکومت منابع وایي راتلونکي هفته په کابل کې د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه کیږي ویل کیږي چې په دې غونډه کې به په درې اساسي مسایلو د سولې په مسلې د تروریزم سره په مبارزې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سندو په حل او اقتصادي همکارۍ خبري وشي او پریکړه لیک به لاسلیک شي
د لوګر په ولایت کې د ولسی جرګې کاندیدانو له حکومت نه غوښتل چې په انتخاباتو کې شوې ټګۍ برګۍ وڅېړي دوی ویلي که عدالت تامین نشي مدني حرکتونه به پیل کړي
د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو د چارو کمیسیون یو شمیر غړي او د ښځو د حقوقو ځینې مبارزان په ښځو باندې د ظلم زور په مقابل کې شپاړس ورځنی کمپین یو سمبولیک کمپین بولي خو د ښځو د چارو وزارت ویلي دي چې د دغه شپاړس ورځنی کمپین په لړ کې د زیاتو افغانو مېرمنو ستونزې حل کړي دي او دغه کمپین ګټه کړې ده
د افغانستان د سره محکمې چارواکي وایي چې په محاکمو په تیرو څلورو کلونو کې څه باندې 280,000 دوسی څېړلي او په اړه یې پریکړې کړې دي د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د پخوا په پرتله د افغانستان په سره محکمه کې د پام وړ اصلاحات راغلي خو لا هم په زیاتو قضیو کې د عادلانه محاکمې اصول په پام کې نه نیول کیږي
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د دوشنبه په مخام ملت په مهمه وینا کې هغه اعتراضونه رد کړل چې ګواکې دی د نادارو په نسبت د بډایو خلکو زیات خیال ساتلی دی په پاریس او ځینو لویو ښارونو کې د سباندې څلورو هفتو راپدې خوا د حکومت د اقتصادي پالیسیو او سیاستونو په ضد بلواګان روان دي. مکرون قهرجن متارزین ته په خطاب کې ویل چې په مقابل کې د زغم نه کار اخلي. مکرون په فرانسې کې د اقتصاد او ټولنیز وضعیت په خاطر عاجل حالت اعلان کړی دی.
د برتانی صدر اعظم تریس همې په داسې حال کې چې غواړي د اروپا د اتحاد نه د برتانی د وتلو معامله مخې ته بوزي، نن د اروپا اتحادیې د غړو ملکونو د رهبرانو سره ګوري. د تریس همې نطاق ویل د هالند صدر اعظم سره د صدر اعظم تریس همې خبرې ګټورې وي. دواړو موافقه کړې چې په ګډه به کار وکړي او د جنوري د 28 تاریخ نه مخکې به د برتانیې په ولسي جرګه کې نوې رایګیری وشي. همداشان ټاکل شوی و چې صدر اعظم مې نن د سه شنبې په ورځ د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او همدغه راز د اروپا د اتحاد د رئیس ډونالډ ټاسک سره وګوري، خو هغه د وخت ویلي و چې د دغه معاملې په حق له نور د مذاکراتو نیت نه لري. برتانیې د مارچ په 29 د اروپایي اتحادیې نه ووځي.
د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو پرون د روسي سره د دوستۍ، همکارۍ او د مشارکت تړون لغوه کړ او د بارني چارو وزارت ته وظیفه وسپارله چې د کیف او ماسکاو ترمنځ ټول د ارخیز معاهده ختم کړي. د روسي او اوکراین اړیکې په 2014 کال کې د روسانو لخوا د کریم د ټاپو قبضه کولو وروسته خړپړې شوې دي او تیر میاشت د غلانجه د اوکراینی کشتۍ په درولو نور هم پسې زیاته شوه.
د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د یمن د سولې د خبرو دواړو خواوو د یمن په بندري ښار حدیدیه کې د جګړې د ختمولو اصلي پیشنهاد رد کړی دی. په حدیدیه کې د جګړو د لاسه د بشري مرستو او خوراکي شیانو د رسولو مخه نیول شوې ده. رپورټونه وایي د سعودي په مشرۍ ائتلاف په خپلې وسلې په ځمکه کې دي. حوثي اغیان به چې ایران ملاتړ کوي شاته لاړ شي او د ملګرو ملتونو اداره به په موقتي توګه چارې په غاړه واخلي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازي مارتین ګریفتس چې د سټاکولم نه بهر د خبرو نظارت کوي وویل چې دا د سولې د خبرو مسوده ده او دغسې پیشنهادو ته تل بیرته له سره کتل لیکل کیږي. په یمن کې په 2014 کال کې جګړه پیل شوې ده چې د ولسي خلکو په شمول په کې تر اوسه 10,000 تنه وژل شوي دي.
امریکا د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د یو نږدې کس په شمول د شمالي کوریا په درې چارواکو د بشري حقوقو د سرغړونو او سانسور لکبله بندیزونه لګولې دي. په دې بندیزونو کې چې د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ ولګول، دا درې کسان په امریکا کې د خپل شتمنیو نه استفاده نشي کولای، په عمومي ډول د خپل حسابونو نه هیڅ نشي ایستلای. د امریکا د بارني چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خراب شوه دي. خلک وجل کیږي، جبري کارونه او د خلکو بندي کول ادامه لري، شکنجه، جنسي تعرض او نورې سرغړونه هم شته.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څو ځلې په دې ټیکی ټینګار کړی دی چې په 2018 کال کې د دې انتخاباتي کمپاین د روسیې سره هیڅ تړاو نه لري. ټرمپ د تیر شنبه په ورځ په ټویټر کې لیکلی وو د دوه کلونو او د میلیونونو پانو د اسنادو نه وروسته چې 1.5 میلیونه ډالر پرې ولګیدل هیڅ کومه نتیجه ترې راونه وته. خو د روسیې د لاسوهنې په اړه د خاصو تحقیقاتو نتیجه ښیي چې شواهد شته چې په هیلری کلینټن د جمهور رئیس ټرمپ په کامیابۍ کې د روسیې لاسو.
د امریکا د سمندري قواو د هغه 15 تنو د جسدونو د لټولو کار ختم شو چې یو هفته مخکې الوتکه د بحر الکاهل د سمندر د پاسه د جاپان ساحل ته څیرمه په هوا کې سقوط وکړ. د الوتکه 15 واړه عمله ټولو وجل شول. دا پیخه د تیرې پنځنبه په ورځ په داسې حال کې وشوه چې دغه جنگي جټ الوتکه او کی سي 130 الوتکه د شیکوکو ټاپو د پاسه د مورو کیپ ته نږدې په هوا کې عادي ورځنی تمرین کاوه چې څنګه په هوا کې دی وی الوتکه نه بلې الوتکه کې تیل اچول کیږي. په دغه وخت کې دواړو الوتکو ټکر وکړ. د پیښنه وروسته دوه پیلوټانو ژغورل شول، مګر یو پیلوټ وروسته مړ شو او 15 تنه نور ټول د کیسه 110 الوتکې د تیلو د ټانکر عمله وه. او د تایلند انتخاباتو کمیسیون نن د سې شنبه په ورځ اعلان کړی دی چې د فبروري په 23 به انتخابات وشي. د کمیسیون په داسې وخت کې دا اعلان کړی دی چې واکمن جنتا ګوند په سیاسي کمپینونو بندیز لري کړ. جنتا ګوند د سپتمبر په میاشت کې بندیزونه لري کړل او سیاسي ګوندونو ته اجازه ورکړه شوه چې انتخاباتو ته تیاری ونیسي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو اوریدل درنو اوریدونکو، پام کوي د دې سات رپورټونو ته چې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه درته لرو. ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د روانې اونۍ په سر کې په کابل کې په یوه ګډه ناسته کې د افغانستان د سولې او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو په زیاتېدو خبرې وکړي. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
پاکستان د بهرنی چارو وزارت وی ټاکل شوی د روان شنبه په ورځ کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنی چارو وزیران په یو غونډه کې د سولې او تروریزم سره د مبارزې په اړه مسلو خبرې وکړې. افغان حکومت کې دنده یو سرچینی د سه شنبه په ورځ خبر اعلان ته د شنبه د ورځې د ناستې په اړه د معلوماتو پر وخت ویل چې د سولې او تروریزم سره د مبارزې د مسلې تر څنګ به د درې هیوادو د بهرنی چارو وزیران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د کمیدو او د درې هیوادو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخېدو په لارو چارو هم سره خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په ویلامی کې ویلي چې د بهرنی چارو وزارت سیاسي موین ادریس زمان نن په کابل کې د چین د سفیر لیو جنسنګ سره کتلی او د دواړو خیزو او د ریاړ خیزو ډیالوګ په اړه وسره خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د تیر یک شنبه په ورځ خبر اعلان سره په خبرو کې دغه د ریاړ خیزي ناسي خبر ورکړی او ویلي چې په دغه ناسه کې د ګډون لپاره شنبه په ورځ کابل ته ځي.
پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ صاحبان مل بیٹھے.
موږ غواړو چې دا عالی جنابان سره کینی. موږ خود خبرو زمينه برابرو، فیصله خو هغوی کوي چې اوس یې ترمنځ اختلافات شته دي. موږ خود یو همکار کردار تر سره کولای شو او پاکستان دا رول لوبوي. پاکستان د دې لپاره دا رول لوبوي چې دا غنی چې تر هغه چې په افغانستان کې سوله او ثبات نوي ټینګ شوی پر موږ هم اغیز پرې باسي.
هم به متاثر ہونګي.
خاغلی قریشی ویل کده ترکمنستان څخه د افغانستان لاره د غازو د نلیکی د پروژې د عملی کېدو خبره ده او کده منځنۍ اسیا څخه د افغانستان لاره جنوبی اسیا ته د برېښنا د کاسا زر پروژې خبره ده. تر هغه چې په افغانستان کې سوله او ثبات نوي ټینګ شوی دغه پروژو پلي کېدل به هم ممکن نه وي. دا دریا لخی د ناسته د چین په نوښ جوړیږي. د دې روانې ناستې وړاندې تیر کال د دسمبر په 3مه چین د درې هیوادونو د بهرنی چارو د وزیرانو د دریا لخی د ناستې کوربه و. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او چین ترمنځ نږدې اړیکو او په چین کې یغور مسلمانانو لخوا بیجینګ په وړاندې رامخته شوو ستونزو ته په کتو دا غني چې چین په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې خپله ګټه هم ویني. د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم دا غني چې دغه سیناسي چې د افغانستان د ګاونډیو لخوا کیږي او هدف یې د سولې ټینګېدل وي، د سیمې څخه د بهر هیوادونو د هڅو پرتله د سولې د ټینګېدو په برخه کې مرسته کولای شي.
د افغانستان مغم پخوا یو د افغانانو په سر باندې و. جنگونه دلته وسول په افغانستان کې مړي، په افغانستان کې اوسنی حالات ته سدی چې دا غم د شمالي دي لکه شریکی چې د سیمه ملکونه دا درکې چې په افغانستان کې چې ارڅ کیږي هغه زمر په زیان باندې می سبا دا به دا ور به مشتره رسیږي. نو په دغه نسبت باندې دوی کوشش ته دی کوي چې په افغانستان کې دا ور مل شي او د دوی خواته ورونه رسیږي.
سید اکبر هغه وی چې د سیمه هیوادونه لکه چین او پاکستان د افغانان ترمنځ د سولې برخه کې مهم رول لوبول شي. د روان شنبه پر ورځ د ریالخیز ناسته په داسې کی جوړیږي چې دنه په افغانستان کې د سولې خبرو لپاره د چمتووالو په هڅو کې چټکواله راغله. د دغه هڅو په لړ کې افغان حکومت د سولې مشورتي بورډ د جوړیدلو خبر ورکړي. په دې بورډ کې د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو سربیره د حکومت بهر د افغانستان د یو شمېر جهادي ډلو د مشرانو په ګډون یو شمېر سیاسي مشران هم غړیتوب لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د سره محکمې چارواکي وایي چې محاکمو په تیرو څلورو کلونو کې څه باندې 280,000 دوسیې څېړلي او په اړه یې پرېکړې کړې دي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د پخوا په پرتله د افغانستان په سره محکمه کې د پام وړ اصلاحات راغلي، خو لا هم په زیاتو قضیو کې د عادلانه محکمې اصول په پام کې نه نیول کېږي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ستر محکمې ویاند امان الله ایمان د سې شنبه پر ورځ خبريالانو ته وویل چې دوی د رشوت اخیستلو او فساد د مخنیوي لپاره د قضایاو د مدیریت سیستم جوړ کړی چې تر دا مهاله څه باندې 400,000 دوسیې پکې ثبت شوې دي. ښاغلی ایمان وویل چې په تیرو 400 کلونو کې د افغانستان ستر محکمې 211,000 دوسیې سیړلې او په اړه یې وروستۍ پریکړې کړې دي.
دا په دې معنی باندې چې په قضا کې یو دوسیه هم هغه دوسیه چې له تیرو کلونو نه په التوا کې پاتې وي یا ورته رسیدګي نه وشوي هغه ټول دوسیو ته علاوه دي چې رسیدګي شوی ده، بلکې اوس موږ په عمل قانون موید کې چې قانون مشخص کړی دی هر دوسیو ته باید رسیدګي وشي او قاضیان په دې باندې مکلف ګڼل شوی دي دوی د چارو نه تفتیش او نظارت کیږي. په همدې اساس باندې موږ وایو چې په څلورو کلونو کې موږ تقریبا تدوینونو لکو یا تدوینه کوتیا وزرونه لوړ شمېر دوسیې رسیدګي ورته شوی ده.
ښاغلی ایمان همدارنګه وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې 301 سلویختنه په فساد کې کړ قاضیان، سرنوالان او مدافع وکیلان نیول شوی او قانوني چلند ورسره شوی دی. هغه زیاته کړه چې د فساد د مخنیوي لپاره د افغانستان په کچه 80% قاضیان چې سب باندې 1300 تر رسیدګي په بیلابیلو ځایونو کې تغییر او تبدیل شوی دی. د عدلی او قضایی چارو کارپوهان وایي چې په خوا په پرتله د افغانستان په ستره محکمه کې د پام وړ اصلاحات راغلي، خو لا هم په زیاتو قضیو کې د عادلانه محکمه اصول له پامه غورځول کیږي. د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مسلکی مرستیال بصیر حقیار امریکا غږ آشنا ته وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د افغانستان عدلی او قضایی ارګانونو په ځانګړي ډول سترې محکمې د فساد پر ضد مبارزه کې جدي اقدامات ترسره کړي، خو په محاکمو کې د قضیو د څېړلو پر مهال لا هم قانوني نیمګړتیاوې شته دي.
هغه څه چې مثلا ډېر وخت سلیقوي برخوردونه کېدل یا په ډېر صراحت سره د قانون خلاف بعضي کړنې پدې قضایي ارګانونو کې محاکمو کې ترسره کېدل هغه ډېر کم شي. ولې د عدالتي محاکمې معیارونه اوس هم ډېر وخت هغه رقم چې قوانین پیشبینی کې هغه څه نه رعایت کیږي. مثلا د عدالتي محاکمې یو د طرفونو د مدافع وکیل شتون دی، د مدافع وکیل استدلال نه، خو په ډېر تاسف سره وایم چې اکثره وختونه یا په اکثره محاکمو کې خاصېبان استدلال ته غوږ دی، ولې اصلا هغه استدلال منطقوالي او حقوقوالي ته خپل حکم کې انعکاس نه ورکوي.
خاغلی حقیار زیاته کړه چې مدافع وکیل په محاکمو کې سمبولیک حضور لري او د هغوی منطقي او حقوقي استدلال ته د قاضیانو لخوا اعتنا نه کیږي او په اساس یې حکم نه صادروي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ د سترې محکمې لوی سرنوالۍ او پوهنې وزارت په اړه په خپل سروې کې دغه بنسټونه تر ټولو فاسد ادارې بللې دي. خو د سترې محکمې ویاند امان الله ایمان د شفافیت د سر بنسټ دغه سروې رد کړه او هغه غیر عادلانه او مبهمه وبلله. د افغانستان ستره محکمه 2500 قاضیان لري چې 300 تنه خزینه قاضیان دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د افغانستان د کرنې او بولګول وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله د زعفرانو په تولید کې 22% زیاتوالی راغلی. دغه وزارت وایي چې سږ کال په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 14 ټنه زعفران تولید شوي دي. لیمینیازی په همدې اکله له کابل رپورټ را لیږلی.
د افغانستان د کرنې او بولګول وزارت وایي چې سږ کال دغه هیواد زعفرانو فوق العاده وده کړې ده او د تیر کال په پرتله پکې 22% زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې سږ کال په 1,220 جریبه ځمکه کې زعفران کرل شوي چې نږدې 14 ټنه زعفران پکې تولید شوي دي. ښاغلی رستمی وویل چې ډیری زعفران په هرات، فاریاب، کندهار، بلخ، سرپل او فراه ولایتونو کې کرل شوی او تولید شوی دی. خغلی رستمی د زعفرانو د کښت او تولید د زیاتوالي لاملونو ته په اشاره وویل.
بعضی روشهای جدیدی کې بتانه باعث
ځینې نوې کړنلارې چې د زعفران د کښت او تولید د زیاتوالي لامل کیږي کرنې وزارت پیل کړی دی، چې موږ په ګلخانه ای توګه په بامیانو، دایکنډي او کابل کې یو شمیر شنه خونې د چین هیواد په مرسته جوړې کړې دي چې لنیک مرغه خې پایلې لرلې.
ته استری کړه او شای ګلخانه هم سر خوب بوده.
دغه وزارت وایي چې په پام کې دراتلونکو المریز کال د زعفرانو تولید کچه 14 ټنو ته ورسیږي. د کرنې او بولګول وزارت هم دا رنګ وایي چې په 3 ولایتونو کې د زعفرانو د وچولو سل پې ماشينونه لګولي او نږدې 1000 کسانو ته د زعفرانو د کرلو او تولید په برخه کې زده کړې ورکړې دي. یو شمیر زعفران کاران که څه هم په دې برخه کې پرمختګ مني، خو وایي چې لا هم یو شمیر ستونزې شته چې باید حل شي. د افغانستان د زعفران کارانو د اتحادی او غړي شکري سار امریکا غږ ته وویل چې د زعفرانو د بازار موندنې او بسته بندۍ په برخه کې ستونزې لري چې نشي کولی تر هغو هیوادونو زعفران ورسوي چې افغان زعفران په لوړه بیه پیری.
زموږ د گاوند هیوادونه لکه هند، چین او تاجکستان موږ نه زعفران اخلي، خو ډیر تمرکز باید په اروپایي هیوادونو او استرالیا باندې وشي، ځکه هغوی هم ښه زعفران غواړي او هم یې تر نورو هیوادونو په لوړه بیه اخلي.
د کرنې او بولګولو وزارت وایي چې تیر کال لسټونه زعفران تولید شوي وو چې 90% یې بهر هیوادونو ته صادر شول. ښاغلی رستمی همدارنګه وویل چې د افغانستان زعفران له صادراتو وروسته په بهر ملکونو کې په درې برابره قیمت باندې خرڅیږي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیونه ادامه ورکو. کندز کې د تبرکلوز د نوي جوړ شوي روغتون ودانۍ پرانستل شوه. په دغه روغتون کې به د شمال ختیځ ولایتونو د تبرکلوز ناروغان تداوي کیږي. ګلرحیم نیازمن په همدې اړه رپورټ لري.
په کندز کې د تبرکلوز نوی جوړ شوی روغتون 40 بستر لري او مالی لګښت یې د یو ان ډی پی لخوا ورکړل شوی دی. په خوا په کندز کې د تبرکلوز لپاره کوم ځانګړی روغتون نه و. د تبرکلوز ناروغان به کابل او نورو ولایتونو ته لېږدول کېدل. د قندوز والی عبدالجبار نعیمی وای چې دغه روغتون به مجهز کړي او د پرسونل لپاره به هم غم وخوري
او ان شاء الله هم قریب به د دې تشکیل په خاطر باندې هم کار وسی او دا شفاخانه به ان شاء الله د زون په کچه باندې د تبرکلوز د مرض د علاج لپاره به ډېر لوی مرکز وي.
د قندوز د عامې روغتیا رئیس عبدالمتین عاطفي وای چې په قندوز کې ورځ تر بلې د تبرکلوز یا سیل مریضان مخ پر زیاتی دودی او علت یې دا دی چې په ټول شمال ختیځ زون کې د تبرکلوز د ناروغانو لپاره کوم مجهز روغتون نه و.
ارقام تبرکلوز نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا کردن و علت همدش هم همیست که
د تبرکلوز مریضانو شمیر د تیر کال په نسبت زیاد شوی دی و علت یې دا دی چې په دغه ولایتونو کې د تبرکلوز کوم مجهز روغتون نه و موجود. د تبرکلوز د روغتون مدیر ډاکټر نصر الله نوري وایي چې د تیرو کلونو په نسبت تقریبا 10% د تبرکلوز د ناروغانو شمیر زیات شوی دی.
تقریبا 4 سال ما 1500 مریض بود و این سال 1684 مریض ما داریم.
د تیر کال په نسبت په قندوز کې د تبرکلوز د ناروغانو شمیر زیات شوی. تیر کال تقریبا 1500 تنه ناروغانو مراجعه کړی و خو سږ کال 1440 تیا ناروغان لري. هغه زیاتوي چې تیر کال په مقاوم تبرکلوز د اخته ناروغانو شمیر کم و خو سږ کال یې 104 تنو باندې د مقاوم تبرکلوز د ناروغ شک شوی.
تیر کال ما واقعیت مقاوم تبرکلوز کم بود ولی این سال ما 104 واقعی.
تیر کال د مقاوم تبرکلوز د ناروغانو شمیر کم و خو سږ کال په 104 تنو باندې د مقاوم تبرکلوز شک شوی چې 40 تنه یې په مقاوم تبرکلوز اخته دي چې کابل ته لېږدول شوي خو نور ناروغان د بستر کېدو لپاره منتظر دي. یو تن ناروغ په قندوز کې د دغه روغتون په جوړېدو خوشاله دی. هغه وایي چې نورو ولایتونو ته د تداوۍ لپاره له تګ څخه به خلاص شي.
دا شفاخانه ته موږ راغلو موږ ډېر پرې خوشاله یو ډېر پرې راضي چې دا غریب بچاس او ډاکترانو لایق راشي د خدمت مزار ته پاکستان ته کابل ته چا به وسه چې
ډاکټران وایي که په سیل یا تبرکلوز اخته مریض په مسلسل ډول دوا ونه خوري کېدای شي مرض یې تر پخوا سخت شي چې تداوي هم ګرانیږي. ډاکټران توصیه کوي چې دغه ډول ناروغان باید د ډاکټرانو ټولې لارښوونې عملي کړي تر څو صحتمند شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې د ښځو لپاره ځانګړی بند جوړ شوی دی چې میرمن او نجونو ته پکې د لاسي صنایعو او لیک لوست زده کړې ورکول کیږي. دغه ځای کې اوس د یو مارکیټ په جوړولو همکار روان دی چې ښځې به پکې د توکو سوداګري کوي. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی.
د بی بی سایری په نوم د خزو د غبن جلال آباد کې جوړ شوی او دا اوس پکې نږدې سل جنکۍ او میرمنې په لاسي صنعت او لیکلوس پر زده کړو بوختې دي. خزینه خون کې د لند محل لپاره روزي او تر فراغت وروسته په خپلو کورونو کې د لاسي صنایعو پر جوړولو بوختېږي چې خپل کورنۍ وپالي. د بی بی سایری د بن مشره تور پیکي شینواري وای هغون جون و میرمنو تصدقړي ورکي چې لویدل اقتصادي حالت لري.
تقریبا ډیر شاګردان فارغ شو، فعلاً سل نفر شاګردان لرو چې هغه دیش نفر چې د سواد اموزي د سواد زکړه کور چټک زکړه کورس د خوانه دي دیش نفر چې هغه سواد اموزي زکړه کوي او دیش نفر نور 15 دیش نفر په خیاطۍ کې دي او 15 دیش نفر په لاسي صنایع کې دي چې دوی خوند راځي دلته هم لاسي صنایع کوي.
یو شمیر زده کوونکي چې لایز د کړې نه دی پوره کړې خو په کورونو کې د لاسي توکو د جوړولو په وسیله پیسې ګټي او د خپل کورنۍ په اقتصادي بساینه کې برخه اخلي.
موږ خپل خامکو هلته کور کې شلا شو موږ په دغه باندې زړو کې نیولې 2000 کنه 3000 په امتیاز زر باندې موږ زړو کې کو کالګان کو دا زموږ اقتصاد باندې ډیر ده.
دلته مې فلم چې زراغلم چې مې مزده نو کور کې مسنه او دلته مې هغه خیاطي مې مزده کالی ګنډل مر سم مزده کړې دا اوس کور کې 200 روپۍ باندې کالی ګنډم.
د دغه بند خون کې وای تر اوسه سلګون انجونی او میرمنې په بیلابیلو برخو کې روزلی. په بند کې د خرڅلاو لپاره د یو مارکیټ د جوړېدو کارونه روان دي چې د مسولینو په وینا ډیر زر به ګټه اخستنې ته وسپارل شي. میرمن شینواری وای دا به په جلال آباد کې وازنې خزینه مارکیټ چې هیڅ سړی به پکې نه پریښودی کیږي.
هم مشکلش دوکانونه دي چې دا هم خاص د خویند لپاره دي چې دلته به خویند راځي دوکانداری به کوي ځکه بعضې خویندې وایي چې موږ مارکیټ نه لرو بعضې خویندې وایي چې موږ د لاسي صنایع د پاره چې کوم بازاریابۍ د پاره چې نه لرو چې موږ باید دلته بازاریابۍ وکړو او یا قالین خپل خرڅ کړي د لاسي صنایع خرڅلاو ته وړاندې کړو نو دغه مارکیټ د دې په خاطر جوړ شوی دی.
د ښځو حقوقي فعالوي د کورنی اقتصاد خوالی کې د میرمنو ونډه مهمه ده او له حکومت غواړي چې دغه برخې ته پاملرنه زیاته کړي. دوی وایي دغه چاره د کورنی تاوتریخوالي کچم ټیټولی شي. ننګرهار کې سلګونه میرمنې د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي خو ډېرو یې شکایت داده چې د سم مارکیټ د نشتون له کبله د توکو خرڅلاو نه کیږي او حکومت هماغه ژمنې نه پوره کوي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واوري. د کابل د پغمان په ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې دیار لستنه وجل شوې دي او نه هتا نه زخمي دي. په بدخشان کې د یو کاندید پلویانو فیض آباد ته غځېدلې لارې تړلې دي. کابل، بیجینګ او اسلام آباد په راتلونکې هفته کې درې اړخیزه غونډه کوي. د لوګر په ولایت کې د ولسی جرګې کاندیدانو د حکومت نه غوښتي دي چې په انتخاباتو کې د ټګۍ برګیو څېړنه وکړي او عدالت تامین کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون یو شمېر غړي او د ښځو د حقوقو ځینې مبارزانې په ښځو باندې د ظلم زور په مقابل کې شپاړس ورځنی کمپین سمبولیک کمپین بولي. د افغانستان د سترې محکمې چارواکي وایي چې محاکمو په تیرو څلورو کلونو کې څه باندې 280,000 دوسیې څېړلي او پریکړې کړې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د دوشنبې په ماښام ملت ته په وینا کې هغه اعتراضونه رد کړ چې ګواکې دې د نادارو په نسبت د بډایو خلکو زیات خیال ساتلی دی. د برتانیې صدر اعظم تریسا می په داسې حال کې چې غواړي د اروپا د اتحاد نه د برتانیې د وټلو معامله مخې ته بوزي نن د اروپا د اتحادي د غړو ملکونو د رهبرانو سره ګوري. د اوکراین جمهور رئیس پترو پروشینکو له روسیې سره د دوستۍ همکارۍ او د مشارکت تړون لغوه کړ او د بارنیو چارو وزارت ته وظیفه وسپارله چې د کیف او مسکو ترمنځ د اړخیزې ټولې معاهدې ختم کړي. د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د یمن د سولې د خبرو دواړو خواوو د یمن په بندري ښار خدایده کې د جګړې د ختمولو اصلي پیشنهاد رد کړی دی. امریکا د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د یو نږدې کس په شمول د شمالي کوریا په درې چارواکو د بشري حقوقونو د سرغړونو او سانسور له کبله بندیزونه لګولې دي او د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سوزلې په دې ټیګي ټینګار کړی دی چې په 2014 کال کې د انتخاباتي کمپین د روسیې سره هیڅ سړاو نه لاره. خو ترامپ د تیر شنبه په ورځ په ټوټر کې لیکلی و چې د 2 کلونو او 2 میلیونو پاڼو د اسنادو نه وروسته چې 10 میلیونه ډالر پرې ولګېدل هیڅ کومه نتیجه ترې راونه وته. مګر د روسیې د لاسوهنې په هکله د خاصو تحقیقاتو نتیجه ښیي چې شواهد شته چې په هیلری کلینټن د جمهور رئیس ترامپ په کامیابۍ کې د روسیې لاس و.
درنو اوریدونکو دوه منیم ساته خبری پښتو خبرونه هم پام دی زی پایته ورسیده. پر راتلونکو لاندې شبو کې د دری خبرونه اوریدل مهیروي. تر بیا خدای ملشه.